السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جولای 14 نیټه ده. ولی ها میرزا دمو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو. حول د دې سات تازه خبرونه ټټولول پامکړې د خبرونو سټکو ته. په بلوچستان کې پرون په دوه جدا جدا پیښو کې 12 فوجیان وژل شوي دي. په کورمه کې د ځمکې په سر تر نښتو وروسته د قبیلو ترمنځ اوربند اعلان شوی او د یوکرین ولسمشر وایي د نیټو سرمشیزه کې هغه شکونه لرې شول چې آیا هیواد به د نیټو د ائتلاف برخه وي که څنګه. تفصیل د بلوچستان په پښتون میشته سیمه جوب کې پرچاوڼۍ حمله کې 9 پوځیان او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویل چې د جولای په 12 سهار وختي د جوب پرچاوڼۍ وسلوال ورغلل او د امنیتي سرتیرو سره د ډزو درنه تبادله وشوه. مخکې پوځ ویلو چې په نښته کې 3 وسلوال او 4 پوځیان وژل شول او 15 نور پوځیان زخمیان شو. ایس پی آر په بیان کې ویلو چې د نورو دوو مشکوکو وسلوالو د نیولو لپاره د تصفیه عملیات روان دي. وروسته په بیان کې ویل چې ټول 15 وسلوالې وژلي او کاروایی پای ته رسېدلې. پوځ ویلي چې د زخمي شوو 15 پوځیانو طبي حالت څخه چې وروسته هغوی هم سا ورکړه. په دې سره په پیښه کې د وژل شوو پوځیانو شمیر 9 ته ورسېد. د حملې ذمه واري د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې. بلخوا د پاکستان پوځ د بلوچستان د ډیره بوکټي په سوی کې د وسلوالو خلاف د کاروایی په وخت د دوو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د پوځ عامه اړیکو ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په سوی ضلعه کې د وسلوالو او امنیتي تیرو ترمنځ ډزو په درنه تبادله کې 3 پوځیان هم وژل شوي دي. پوځنی دی ویلي چې دا مشکوک وسلوال څوک وو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د قبیلو ترمنځ ځمکې په سر تر نښتو وروسته اوربند اعلان شوی دی. د برکورمې مرستیال کمشنر حفیظ الله پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د حکومتي جرګې په منځګړتوب د تیږې په اړه خبرې اترې کامیاب شوې او تر 150 زیاتې مورچې پوز او اف سی ځواکونو ته حواله شوي دي. د کواټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر چې د قبیلو سره د خبرو اترو لپاره د دیش کسیزه جرګې مشر هم دی مشال ریډیو ته ویل
پیوار تری منگل بالی شیلو کے سینٹرل کورم کے پہاڑوں کے کچھ بشارا کے ڈیٹول ایریاز کے الحمد للہ منگا مورچے حوالہ کرے کمپلینٹ جرگر آگل ہے کہ نا فائنل ٹاکس ہو سارا کہی کہ نا پیس مو ریسٹور شو.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10 د بشاري او ډنډرو قبیلو ترمنځ ځمکه په سر لانجه پیل شوه چې نښتې د کورمې نورو سیمو ته هم وغځېدې. وروسته د پیواړو او تری منګلو ترمنځ هم نښتو زور نیولو چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واورېده. د ضلعي انتظامیې شمېرې ښایي چې په نښتو کې شاوخوا 10 کسان وژل شول او تر 100 زیات ژوبل شول. نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو قرضې د ورکولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه پرون په واشنگټن کې د ایم ایف د اجرائیه بورډ په غونډه کې وشوه. نړیوالې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ایم ایف اجرائیه بورډ له پاکستان سره د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی سټینډ بای معاهده کړې. ادارې ویلي د پریکړې وروسته به نړیواله اداره په سمدستي توګه پاکستان ته 1.2 ارب ډالر ورکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي باقي پاتې پیسې به د تړون د مودې سره سم ورکول کېږي چې دوه ځلې د دریو میاشتو د بیا کتنې سره به مشروط وي. وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 12 په ټویټر لیکلی د ایم ایف د بورډ لخوا پاکستان ته د 3 ارب ډالرو سټینډ بای معاهده د هیواد اقتصادي ثبات ترلاسه کولو په کوششونو کې یو لوی ګام دی. دا په داسې حال کې ده چې متحده عرب امارات هم پرون پاکستان ته 1 ارب ډالر قرضه ورکړي. تر هغې یو ورځ مخکې سعودي هم پاکستان ته 2 ارب ډالر ورکړي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په هیواد کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې په د جولای په 11 په خبر پاڼه کې ویل چې د جولای 12 څخه تر 18 به د بارانونو نوې لړۍ پیل شي. محکمې په بیان کې د سیلابونو او د ځمکې د خوېدو د پیښو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې ویلي چې د جولای 12 څخه له بحیره عرب نه هواګانې د هیواد منځنۍ او بره سیمو کې ورداخليږي چې امکان دی د جولای په 14 پکې توندي راشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیز بارانونه ښایي په خاري سیمو ملک اسلام آباد پنڈے پیخور گوجاوالا او لاہور کې د سیلابش اوبو شکل اختیار کی ادارې په مری گلیاتو کشمیر گلگت بلتستان او د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو کې د زمکه د خویدو د پیخو اټکل کړی دی. محکمه په دې صورتحال کې اړوندو ادارو ته د محتاط او خبردار اوسېدو وړاندیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د جون 15 راهیسې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. په عین حال کې د پاکستان قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې د ورښتونو له امله د پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان په مختلفو سیمو کې یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړي دي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویل هیواد یې ټول شکونه او شبهات لري کړل چې آیا یوکرین به د اتحادیې یعنی د نیټو اتحادیې برخه وي که څنګه. نوموړي د لیتوینیا په مرکزی ښار ویلنیس کې د نیټو سرمشریزه په پای کې د هغو امنیتي ضمانتونو هرکلی وکړ چې د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو یې وړاندیز کړی. هغه وویل چې تر دې مخکې کله هم یوکرین د نیټو د غړیتوب په لار کې داسې امنیتي بنیاد نه لرلو. د جی اوو هیوادونو پرون یو نړیوال چوکاټ اعلان کړ چې د یوکرین لپاره د اوږدې مودې امنیت ضمانت ته لاره هواروي. سو هغه هیواد د روس په وړاندې خپله قوي دفاع وکړل شي او په راتلونکي کې د ماسکو د جارحیت مخه ونیسي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پاکستان پوځ وایي چې پرون د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي چاونې وسلوال حمله پای ته رسیدلې چې پکې 9 پوځیان او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پوځ اماړیکو ادارې په خبر پاڼه کې د برید په اړه معلومات ورکړي. د حملې ذمواري طریقې جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. پوځ هم پرون په یو بل خبر پاڼه کې د ډیره بوکټي په سوی سیمه کې د 2 مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې. پوځ په ډزو کې د 3 پوځیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړې دي. د دواړو خو تفصیل په دې رپورت کې. د بلوچستان په ژوب کې پرچاوڼۍ د جولای 12 په وسلواله حمله کې 9 پوځیان او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د جولای په 14 وختي په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په 12 شپې مهال وسلوال په ژوب کې په پوځي چاوڼۍ ورغلل. پوځ ویلي چې د وسلوالو خلاف په کاروایۍ کې 3 وسلوال وژل شول او د پاتې نورو 2 خلاف یې کاروایۍ روانه وه. پوځ په بیان کې ویل چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال 4 پوځیان ووژل شو او 15 نور زخمیان شول. خو وروسته زخمی شو سرتیرو چې حالت یې ښه نه و سا ورکړه. په دې سره د وژل شو پوځیانو شمیر 9 ته ورسید. وروسته پوځ وویل چې نور 2 مشکوک وسلوال یې هم وژل چې ورسره هغه عملیات پای ته ورسېدل. وړاندې د ژوب انتظامی مشر عظیم خان کاکړ د جولای په 12 مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د شپې ناوخته 2 بجې په چاوڼۍ برید وکړ چې تر هغې وروسته امنیتي سرتیرو جوابي کاروایي وکړه او تر ډېره وخته ډزې روانې وې. په دغه پیښه کې یوه میرمن چې په یو مسافر وړونکي بس کې وه ووژل شوه. دغه راز په بس کې موجود 2 نور ملکي وګړي هم ژوبل شول چې کله هغه بس تر ډزو لاندې راغی. یو بل 14 کلن ماشوم په کاکړ ټاون کې په ماټر ګولۍ زخمی شو. د پوځ تر بیان مخکې په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې له 1500 څخه تر 2000 پورې وسلوالو پر چاوڼۍ برید وکړ. د دوی په خبره وسلوالو د پوځیانو وردی یا جامې اخوستې وې. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې ده. دا د تحریک طالبان پاکستان یوه ضمنی ډله ګڼل کېږي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پسنجو د ژوب د پیښې غندنه کړې ده. د یو بل خبر له مخه په همدغه ورځ یعنی د جولای په 12 نیټه د پاکستان پوځ د ډیره بوکټي په سوی سیمه کې د وسلوالو سره د نښتې خبر ورکړي. ایس پی آر په بیان کې ویل چې په سوی کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 3 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. پوځ د 2 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې خو دا یې نه دي ویلي چې دا وسلوال څوک وو. تر اوسه د حملې ذمواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې په داروستو کې په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په پرونو جدا جدا پیښو کې په یوه ورځ کې 12 پاکستانی پوځیان ووژل شول. مخکې د جولای په 2 د بلوچستان په شیرانی ضلعه کې وسلوالو پر یوې پوستې برید کړو چې پکې 3 پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتیری ووژل شول. د حملې ذمواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. تر هغې وروسته د شیرانی اوسېدونکي 3 مړي ژوب ته ولېږدول او هلته احتجاجي پرلت ووهلو. هغوی وایي حکومت یې پر پوستې د برید پلټنو په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړي. د بلوچستان حکومتي چارواکو له پرلتوالو سره مذاکراتو ته دوام ورکړی او هیله څرګنده کړې چې د پرلت له مشرانو سره به یوې نتیجې ته ورسیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترانه لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا په کورما کې د زمکو په سر تر نخټو وروسته د قبیلو ترمنځ تیګه کې خدل شو. د سیمې تنظیمي مشر حفیظ الله مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې مورچې، پوز او اف سی تاسو پارل شوی او د فریقانو ترمنځ حکومت په منځګړتوب د مذاکرات وروسته په سیمه کې اور بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جولای و میراهیسې په کورما کې د دوو قبیلو ډنډرو او بوشهري ترمنځ د مزمکې په سر لانجه پیل شوه چې هلته نښتې نورو سیمو او قبیلو ته وغځېدې. ځایي اوسیدونکي اوربند ته خوشاله دي خو وایي پکار ده د مسلې دایمي حل راوستل شي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش له معلوماتو سره.
د خیبر پښتونخوا قبیلی ضلع کورمی کې د جرګې نه وروسته دواړه قبیلو ترمنځ اوربند اعلان شوی. ضلع انتظامیه وایي د دیرشو نه زیاتې مورچې د پوز او اف سي سرتیرو ته ورسپارلي. د بره کورمی مرستیال کمشنر حفیظ الله د جولای په 12مه یو لیکلي پیغام کې مشال ریډیو ته ویلي چې د قبیلو ترمنځ ډزې مزدیګر 15 بجې ودرېدلې. د کوهاټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر چې د دیرش کسیزه جرګې مشري هم کوي د جولای په 12مه مشال ریډیو ته ویلي دوی په سیمه کې امنیت پاره بره مندل د دواړو قبیلو خلکو مرچی خلی کړي او نن به جرګه د قبیلو ترمنځ مستقل امنیت لپاره په بقایده توګه خبرې پیلوي.
په پیوار تری منګل بالی شیلو کې سنټرل کورم کې پاړو کې کچھ بشارا کې د ټول ایریا کې الحمدلله موږ مرچی حواله کړې. جرګه راغلې ده کنه دا به فاینل ټاکس سره کوي کنه لکه پیس مو ریسټور شو. خو بیسیکلی مقصد دا و چې موږ انکنډیشنل پیس وغوښتو کنه تیګه مو غوښته او انکنډیشنل پیس مو غوښتو د دواړو مشرانو طرفه سایډ نه هغه مقصد کې مونږ الحمدلله کامیاب شو.
د پړچینا روسیدونکي او مخکخ اتولا په اوربند خوشحالي ښکاره کړي او ویلي دي چې د جرګې هڅې د ستاینې وړ دي خو د ده په خبره سیمه کې مستقل امنیت لپاره باید چې انتظامیه دې زیله د وسلې نه پاک کړي.
ګورنمنټ کوي شي کله ګورنمنټ سټیک هولډرز پابند کی سټیک هولډرز دي مشران دي چې دوی پابند کی خپل خپل علاقو باندې همداسې د کوم محدودي دي چې دا امپلیمنټ شي او د لارډ سپیکر او د ملا ممبر محراب دا کنټرول شي او سوشل میډیا کنټرول شي. او دریمه خبره دا دی پرمیشن سه کی د ټول هیوی ایمونیشن دی ټول اسلحه پرتا دی اسلحه ټول ډیر امپورټنټ دی.
د جرګي یو غړي ملک جواد علي مشال دی ته ویلي د زمکو شخړې د سیمې امنیت خرابولو سبب ګرځي. باید چې حکومت د زمکو لپاره په جوړ کړی شوی کمیشن ټینګار وکړي چې هغه د خپل کار زر تر زره سرته ورسوي.
د ټول جنپي کې واحد کور نه جنپي دی کنه هغه کاغذات هم لري هغه رینی ریکارډ هم لري هغه مس لجات هم لري هغه لري لکه څنګه پنجاب کې انتقال دی د زمکو پته وي چې هغه زمکه د پلنکي دی هغه د کور نه جنپي دی. بد قسمتی به مدا ہوتا ہوئی اس کمیشن 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 نہ وکلا تے کمیشن شروع دے کمی مدا جے جدی کمی دا شملاتی کمی راضی تنازی دی کنا پکار کمیشن تو نظر کا ہلکوی شدا حل کی
د جولای پ و م نہ وقت د بشیرو او ڈنڈر ک بیلو ترمنز د زم کی پسر د دز و نورستا نختی د سیم نور بر خو ته هم غزی دلی وی د انتظامی تر مخ نختو ک لک تر لگا لستا نمڑا او د سلو نزیات پ کی جوبل شوی ول. کله چې دواړو قبیلو د زئی جرګو خبره ونه منله نو د هنګو او رغزو او د کوارد د سونی او شیاګانو مشرانو دیش کسیزه جرګه کور می ته ورغله چې مشری د کوارد انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر کوي. بلخوا حکومت په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره د جولای په 12مه د پوز او د اف سی سرتیری وربللی ول. په اړه د کورونو چارو صوبایي محکمه دا هم ویلی ول چې تر مستقل امن راتلو به دا سرتیری په سیمه کې موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې د می په 14مه بره کورمی په شلوزان سړک نه معلومه کسانو په یو گاډی برید وکړ چې شریف نومي یو تن پکې ووژل شو. پترس کې پاریدلی کسان د تیری منګل په یو سرکري خونځي وردخل شول او د استادانو په شمول شپږ تنه ووژل. د پیخې نه وروسته دواړو قبیلو ترمنځ وخت تر وخت د خطو سلسله روانه ده چې اوس د بوشیرو ډنډر بلشخیل سرسورنګ خارکلی میروکچ مقبل او ځینې نورو سیمو ته هم غزیدلې. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوغ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د موجوده اتحادی حکومت موده به د اګست په 14 سر ته ورسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د سوری ته په وینا کې ویل چې فیصله به د پاکستان الیکشن کمیشن کوي چې راتلونکي انتخابات کله کیږي. تر دې وړاندې وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د اسمبلیانو آئینی موده د اګست په 14 ختمیږي. نوموړي ویلي امکان دی چې د بلوچستان او سند اسمبلیانې د اګست په 14 د خپل وخت نه مخکې تحلیل کړی شي، سو انتخاباتي کمیشن او نگران حکومتونو ته د نوو انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره د 2 میاشتو پر ځای د 3 میاشتو وخت ملاو شي. یاد دی وی چې د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانو وار له مخه تحلیل شوي او هلته نگران حکومتونه چارې چلوي. دا چې کارپوهان د راتلونکو انتخاباتو په اړه څه نظر لري، تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې دی.
وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د جولای په 12 نیټه په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې وکړه.
هماري حکومت کی مدد 14 اگست کو ختم ہو جائے گی.
زمونږ د حکومت موده به په 14 اگست ختم شي. د هغې وروسته چې اکتوبر نومبر کې کله هم انتخابات کیږي، نو دغه فیصله به د ټاکنو کمیشن کوي.
جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے.
یاد دیوی چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانی د وړاندې نه تحلیل شوې دي او دا محل یوازې قومي اسمبلی او د بلوچستان او سند صوبایي اسمبلیانی پاتې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا غوښتنه په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د نوي صوبایي اسمبلیانو لپاره په 3 میاشتو کې دننه انتخابات نه دي شوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا هم امکان دی چې د اگست په 14 نیټه یا د دغې نیټې نه وړاندې په مرکز کې د موجوده اتحادي حکومت او په سند او پنجاب کې د صوبایي حکومتونو د ختمېدلو وروسته نگران حکومتونه قائم شي، خو په 2 یا 3 میاشتو کې دننه نوي عام انتخابات ونه شي. او دا ځکه چې موجوده اتحادي حکومت کې شامل لوی ګوند مسلم لیگ نون هڅه کوي چې اول د هغوی مشرتابه میا نواز شریف واپس پاکستان ته راولي او د هغه لپاره په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره اول لاره هواره شي. د اطلاعاتو او پخی وزیر مریم اورنگزیب د جولای په 14 نیټه په پیښور کې په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې ویلي وو چې میا نواز شریف به پاکستان ته راځي او په راروانو عامو انتخاباتو کې به برخه اخلي، خو هغه په دغه اړه ټول معلومات نه وو ورکړي چې سرنګ به په نواز شریف جوړ شوی مقدمه ختميږي او سرنګ به د هغه په اړه د سپریم کورټ لخوا شوی د نااهلۍ فیصله واپس اخیستل کیږي. د راروانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د نواز شریف پاکستان ته د راتګ او د راروانو عامو انتخاباتو د ممکنه ځنډولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي ارشد عزیز ملک مشال ریډیو ته وویل
خبر دا سے روانه دی چې دا الیکشن ډیلی کو او د الیکشن کې چې کم نگرا حکومت راځي دی دی یو کال تیر کی اشپګ میاشت کم از کم تیر کی ولې چې کم فائنانشل حالات دی هغه دا پاره ضروری دی چې الیکشن لا ډیلی شي. نو ګران دا ویل او پته به مونږ تعالی لګی چې دا دی اگست کې چې کم دی دا حکومت جی دی ختم کی او هغه نه پس نگرا راځي نو صورتحال به واضح کیږي. نو اوس دا ګورو چې هغه قوتونه چې کم پاکستان کې فیصله کوي کا دا غي څه خیال لري.
خو خبریال او شینونکو لحاظری وایي چې دا هم امکان دی چې د موجوده پاتې اسمبلیانو د تحلیل کولو وروسته په 3 میاشتو کې دننه په هیواد کې نوي عام انتخابات ترسره شي.
د الیکشن اکټ 2017 مطابق کومه اسمبلی چې د وخت نه مخکې ماته شي نو هغه به نوي ورځو کې انتخابات کوي او کوم چې وخت پوره کې هغه به د 14 ورځو دننه کوي. خیبر پختونخوا او په پنجاب کې د مسلم لیگ نون یا د پی ڈی ایم جماعتونو چې کوم دی انتخابات ونه کړل د الیکشن کمیشن په ملاتړ سره، او دغه غټه وجه دا وه چې دا جماعتونه د پاکستان تحریک انصاف د مقبولیت نه په هغه وخت کې یریدل. دې وخت کې چونکې د پاکستان تحریک انصاف زیر اعتاب دی، د هغې قیادت تربت دے صرف عمران خان پاتے دے د دې وجہ نه هغوی تخکار نه چې الیکشن کی تباہوی هغه شان ته میدان بہتی. نو د دغه د پاره دی وخت کی میدان چې کم دے د پی ڈی ایم د جماعتونو د پاره د الیکشن کمپاین د پاره کلیئر دے. دا کی دی شي چې اسمبلی صرف یو درسلو ورځې مخکې مات شي چې دوی ته د کمپاین د پاره د شپې تو ورځې پځې نوی ورځې ملاوي شي.
تر دې وړاندې وفاقي وزیر رانا ثناء الله ویلی وو چې د اسمبلیانو آئینی موده په 14 اگست ختمیږي، خو امکان دی چې اسمبلیانی د اگست په 14 نیټه د خپل وخت نه مخکې تحلیل کړي چې انتخاباتي کمیشن او نگران حکومتونو ته د نوي انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره د 2 میاشتو په ځای د 3 میاشتو وخت میلاو شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه، او رپورٹونه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. حکومت پر عام لستګرانه بوج کمولو په خاطر په یوټیلیټی سٹورونو کې پیاوش میر خوراکي شایانو رعایت یا سبسیډي ورکوي. هولس شکایت کوي په دغو سٹورونو کې ارزان بیا خوراکي شایان یا خو کم ملاویږي یا بیخي نوي. دوی وایي چې په بهر بازار کې د خوراکي شایانو بیې زیاتې دي چې اخستل یې له وسه بهر دي، نو ځکه دغو سٹورونو ته ورځي سو ضرورت یې پوره شي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري یوټیلیټی سٹورونو د سازمان یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته چې له مرکز نا کوم شایان په کومه بیا د ورکولو لپاره راځي، هم داغه سره سم په سٹورونو کې سامان موجود وي. لپی خبره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
حکومت لخوا د بیوزله او کم آمدنی والا وګړو لپاره په یوټیلیټی سٹورونو کې کم چې سرکاري سٹورونه دي، د خوراک ساک بنیادی د استعمال یو سو توکي په امدادي یا په سبسیډیز نرخونو ملاويږي. خو بیا د غلطه تلونکي وای چې کم توکي حکومت پارزان بیا ورکوي، هغه یا خو ډیر کم وي او یا نه وي، او دوی ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. چا صدق یوټیلیټی سٹور ته راغلی وتن افسر علی وای
داسې کار دی صاحب چې سحر راغلی او دا سومره ګرمي ده، سومره تاو دی، په دې کې نہ گوڑی ملاوے گی نہ تیل ملاوے گی نہ چکم دے نہ اوڑ ملاوے گی ضرورت ہم دا شی نہ دینو نو رج رستے رکھو دا دا اس گھر مدا او دا گھر چکم دے نو مگ تسیز ملاو نہ شو دی وے چ لگ را گلو وقت را گلو نہ وقت برازی او دا ہنگڑا دنگلا اخوا دے اخوا کلے وے سبارا شے کلے وے بلو درا شے پیسہ کتاب دے حکومت نہ پیگو
حلق دا ہم گلی لری چھ بہر او پ سرکاری سٹور کے دا نرخن اس دمر فرق یا توپیر ہم پاتے نہ شو یا بل تن
خبر بازار کی پسل روپے ملاوی گی دل تب کم سل ملاوی گی یا پلس کم سل ملاوی گی پیخی چکم دے فرق ختم شو دل تک دیس طرح چکم ایٹم وسر پرتیری نہ کپنو پرتیری لکا تیل وسرا چکم دے سوپی والا پراتیری یا د میزان والا وسرا پراتیری دا رنگ غوڑی وسرا ڈالڈا والا پراتیری نو دا سیزن چکم دی هغه ملدار خلکو خوراک نو غریب عوام ته چکم دی او مډل کلاس تر دین چکم دی نن صفه هیڅ پیدا نه رسی.
خوله پدیړم چې کله خیبر پختونخوا کې د سرکاري یوټیلیټی سٹورونو د سازمان یو غړی روایت خان نه وپختل، نو دوی د اواز نه ریکارډ کولو په شرط د جولای په 12مه مشال لیړو ته ویل چې د مرکزی حکومت لخوا دوی ته کم سیس په څومره مقدار کې او په کم نرخ ملاويږي دوی هم هغه خرڅوي، ځکه دا شخصي دوکانداري نه ده چې خپل اړخ نرخونه زیات یا کم کړي، خو دومره ده چې اوس دغه ارزان بیه توکي په شناختی کارډونو ورکوو چې ډیرو خلکو ته ورسي. د دوی په وینا دا وخت چې په کم توکو حکومت سبسیډي یا امدادي قیمت ورکوي، هغه کې اوړه چې لس کلو په شپږ سوه اته څلوېښت روپیه کلو، غوړي په څلور سوه لس، او د بېنظیر انکم سپورټ کارډ لرونکي خلکو لپاره په درې سوه روپیه کلو، خوراکي تیل د شاوخوا پنځو سو نه تر شپږ سو روپو پورې لیټر، دا چنو دال دوه سوه پنځه پنځوس روپیه کلو، لوبیا څلور سوه اتلس روپیه کلو، او چینی په شناختی کارډ په کم سل روپیه کلو ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 12مه په گورنر هاوس پیښور کې د لیپټاپ سکیم د درېمې برخې پرانیستو کړه. په دستور کې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته مفت لیپټاپونه ورکړل شو چې هغوی ورباندې خوشحالي وښودله. خو د شخصي پوهنتونونو زده کوونکي ګیله من دي. د دوی یونیورسټیانې د اعلی زده کړو کمیشن سره رجسټر دي، خو د لیپټاپ سکیم څخه بې برخې دي. باید دوی ته هم لیپټاپونه ورکړل شي. سرکاری شمیرې ښایي د سکیم لاندې به یو لک زده کوونکو ته لیپټاپ ورکول کیږي چې پکې به پنځوس فیصده زنانه زده کوونکي او نرخزیانې هم شامل وي. لپې خبره د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
وزیر اعظم میا شهباز شریف د جولای په 12مه په گورنر هاوس پیښور کې د یوت لیپټاپ سکیم پرانستو کړه او د قبایلي پوهنتون زده کوونکو ته مفت لیپټاپ حواله کړې، چې ورسره د مفت لیپټاپو ورکولو پروژې درې ملړې شروع شوه. د پروژې تر مخه به 100,000 هغه زده کوونکو ته لیپټاپ ورکول کیږي چې په پوهنتون کې له 80% زیات نمبر یې اخیستی وي. د پیښور پوهنتون زده کوونکی شیراز خان مشال ریډیو ته وویل چې لیپټاپ لپاره رجسټریشن کړي او ډیر زر به ورته لیپټاپ ملو شي، نو د زده کړو ډیرې ستونزې به ورته هوارې شي.
دا چې کوم د لیپټاپ سکیم پروسیجر دا په جون کې شروع شو، 20 جون لاسټ ډیټ وو، نو موږ ته خپل اپلای کړی دا ویریفاید شوی. سټوډنټ لپاره ډیر اهم دی لیپټاپ، ځکه چې په ریسرچ اخیستل هغه کې ډیر زیات یوز کیږي او موږ خپل سپورټ کولی نه شو چې په خپلو پیسو ځان تلو، نو دې قیمت تقریبا 60,000-65,000 نه زیات دی.
دا ځوانان د پروګرام یوت افیر د شمیرو تر مخه 50,000 زنانه زده کوونکو او نرخزیانو ته به هم لیپټاپ ورکول کیږي. انتظامیه وایي چې د نورو صوبو پرتله په بلوچستان صوبه کې د لیپټاپ ورکولو کوټه یو په دوه ده. خو د شخصي پوهنتون زده کوونکي ګیله کوي چې د پرایم منسټر لیپټاپ سکیم کې پوهنتون شامل نه دی. د سرحد پوهنتون زده کوونکي منیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی پوهنتون هم د اعلی زده کړو ادارې سره تړلی دی، باید دوی ته هم لیپټاپ ورکړي.
زموږ یونیورسټي ته دا لیپټاپ نه ورکوي، بلکې وایي تاسو د پرایویټ یونیورسټي موږ د پرایویټ یونیورسټي مو خو د یو ایچ سی سره رجسټر دي، کاغذ د پېښور یونیورسټي ده، کاغذ د سرحد یونیورسټي ده او نورې پرایویټ یونیورسټي نه دي.
وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 11 په گورنر هاوس کې زده کوونکو کې د لیپټاپ تقسیمولو دستوري ته وویل چې مرکزی حکومت به 100,000 زده کوونکو ته په میرټ باندې لیپټاپس ورکوي. نوموړي وویل چې زده کوونکو ته لیپټاپس ورکولو سره په خیبر پختونخوا کې د ټوپک کلچر ختم شي.
او لیپټاپ نه کووډ کې زمانه مې جو
د کورونا په وخت کې د زده کړو کومه لړۍ بند شوې و، موږ چې کوم لکونه لیپټاپ په پنجاب کې ورکړی وي، هم د هغه لیپټاپ په وجه په کورونا کې د زده کړو عمل روان و.
وہ تدریس کا سلسلہ جاری رکھا.
دا پاکستان د خزانه د شمیرو تر مخه د لیپټاپ د پروژې لپاره په بجټ کې 10 ارب روپے اخودی دي. دا وزیر اعظم د دفتر نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه د پروژې د سلورمه برخه لپاره به رجسټریشن در روان کال پړمبه میاش کې شروع کیږي. مزمت علی شاه، مشال ریډیو، پی خبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د ګندهارا تمدن د بیا ژوندۍ کولو په اړه نړیوال کانفرنس د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې دوام لري. د کانفرنس پرانسته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د نهې په ورځ وکړه. په کانفرنس کې د کمبوډیا، جنوبی کوریا، ملیشیا، چین، تایلند، میانمار، ویتنام او سریلانکا په ګډون د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بودایانو مشران د مذهبي هماهنګۍ د ودې لپاره په کانفرنس کې ګډون کوي. له بهر نه ورغلي مېلمانو په پاکستان کې د بودایي آثارو او سلو زیارت هم کوي. د کانفرنس ګډونوال د مذهبونو ترمنځ هماهنګي په نړۍ کې د امن لپاره ضروری بولي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک ته نور تفصیل سره.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې ترسره کېدونکي نړیوال کانفرنس ته د بود مذهب منونکي، څېړونکي، لرغونپوهان او راهبان په ګڼ شمېر کې د ګډون لپاره راغلي دي. د ګندهارا تمدن د بیا رژوندي کولو په نوم را جوړ شوي دې کانفرنس ته د نړۍ د بېلابېل هېوادونو نه د بودایانو مشران هم راغلي دي. دا کانفرنس ته پرانستې د صورت د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ترسره کړه او په دې موقع ګډون کوونکو ته وویل،
مگر ان سارے مذاهب نه جو امن کی
بول مذهبونه د امن خبره کوي. دا مهال نړۍ ته د امن ضرورت دی. زه په ټوله نړۍ کې د امن لپاره دعا کوم. داسې نشي کېدای چې په یو سیمه کې جنگ او په بل کې امن وي. د بودایانو تمدن ریښې په ګندهارا تمدن کې دي. دا د ټاټوبه، افغانستان، پېښور او سوات. پېښور هم یو وخت دارالخلافه و. دا تمدن دلته نه نور نړۍ ته رسیدلی دی. د کانفرنس ګډونوال وایي چې دا غونډه به پاکستان ته دا فرصت هم برابر کړي چې دغه هېوادونو سره اړیکې ټینګې کړي، په کومو کې چې د بدمت منونکي په ګڼ شمېر کې میشت دي. د کانفرنس په یو څنډه کې د خبریالانو سره په خبرو اترو بوخت د سریلانکا نه راغلی راهب ډاکټر رتنا د یو پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل، پاکستان ته دا زما دویم سفر دی. یو وار وړاندې په 2020 کې هم راغلی وم. هغه سفر کې ما د ډېرو ځایونو سیل کړی و. بودایي مقدس آثار مې لیدلي وو. ټیکسلا او سوات ته لاړ وم. د هغه سفر په نتیجه کې زه وپوهېدم چې لرغوني او مقدس بودایي آثار په پاکستان کې جشن ډېر دي. زه په دې باور یم چې پاکستان د بودایي آثارو لویه خزانه لري. د بهر نه راغلو مېلمنو هیله څرګنده کړه چې دا مهمه نړیواله غونډه به د مذهبي میراثونو او سلو په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی د لرغونو میراثونو د ساتلو او مذهبي هماهنګۍ ته د وده ورکولو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه هم وکړه. د ګندهارا د سیاحت په اړه د لومړي وزیر خصوصي ځواک مشر ډاکټر رمیش د کانفرنس د نتیجو په اړه خوشبوري څرګنده کړه او ویې ویل،
One day
ڈیلی فلائٹس ول بی دیئر فرام بدھسٹ فرام میجر
یورپ مضبوط منون کو ہوادون نا ورزنی پروازونا پاکستان ترازی امون براتلون کو خلقتا ہر کلائی وایو دو ہوادون تے خصوصی پروازونا پاڑا جمنا ہم کرے دا مون یو ویب پورٹل ہم جوڑ کرے دے مون دے کانفرنس تا خاص طور دے مذہبی چارو وزیر ہم رغخت دے یا تر خلق فکر کیو دے مذہبی چارو وزارت او مذہبی خلق دے نور مذہبون سره مرست نہ کوي زما په خیال دا دانانیوال کانفرنس گندهارا د سیاحت پر د لومړي وزیر خصوصي ځواک اسلام آباد د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز او د خیبر پختونخوا د لرغونپوهنې او مجموعي ریاست لخوا را جوړ شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سهار لس نیمې بجې شوې. یو څو مهم لنډ خبرونه. د بلوچستان په ژوب کې په چاوڼۍ حمله کې نهه پوځیان او پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. مخکې پوځ ویلي چې پرون په نښته کې درې وسلوال او څلور پوځیان وژل شو، پنځه نور پوځیان زخمیان وو. وروسته په بیان کې ویل چې ټول پنځه وسلوال یې وژلي دي او کاروایی پای ته رسېدلې ده. پوځ ویل د زخمي شوو پوځیانو حالت سخت و چې وروسته هغوی هم سا ورکړه. په دې سره په پېښه کې د وژل شوو پوځیانو شمېر نهو ته ورسېد. د حملې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې. بلخوا د پاکستان پوځ د بلوچستان د ډېره بوکټي په سوی کې د وسلوالو خلاف د کاروایۍ په وخت د دوه مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. پوځ ویلي دي چې د وسلوالو سره د ډزو په درنه تبادله کې درې پوځیان هم وژل شوي دي. او نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف پاکستان ته درې ارب ډالرو قرضې د ورکولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه پرون په واشنگټن کې د آی ایم ایف د اجرایه بورډ په غونډه کې وشوه. ادارې په خبر پاڼه کې ویلي چې د آی ایم ایف اجرایه بورډ له پاکستان سره د درې ارب ډالرو نه میاشتنی سټینډ بای معاهده کړې ده. دا یو څو مهم لنډ خبرونه. اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث. په دې کې د خیبر پختونخوا سیاسي حالاتو باندې خبرې شوې دي. کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسید د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په تیرو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. این پی غواړي چې د صوبې گورنر حاجي غلام علي لرې کړي او جمعیت العلماء اسلام بیا دا خبره ردوي. په دې حالاتو کې ګورو د نن په دې بحث کې چې آیا دا اختلافات کوم لور ته روان دي، د دې شا تا اصل حقیقت څه دی، د اختلافات وجه څه دي، او بیا په مجموعي د خیبر پښتونخوا کوم سیاسي صورتحال دی، هغه کوم لور ته روان دی. میلمانو مو په پېښور کې خبريالان محمود جان بابر او سیف الاسلام سیفی دي. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. مننه سیفی صاحب. اول سوال دا دی چې عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ دغه د لفظونو چې کومه شخړه ده دا روانه ده او حال دا دی چې دواړه پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم کې شامل هم دي، او بیا چې کله گورنر ټاکل کېدی حاجي غلام علي ای این پی حمایت هم وکړي. د اوس اختلافاتو شاته حقیقت څه دی؟ هغه چې دوی رپورټوي بیانوي کنه د دې پردې شاته نورې کیسې هم شته؟
مننه کاکړ صاحب. اصل کې خو د سیاست مدارانو یا سیاسي ګوندونو چې کوم اصل هدف یې هغه خو اقتدار زیات نه زیات حساب پلول دي. نو هغه لپاره چونکه اوس یو الیکشن فدا به جوړیږي په صوبه کې او په ټول ملک کې، او دا شخړې یا دا اختلافات به نور هم زیاتیږي. هر کله چې د اختیاراتو یا د اختیاراتو کې د حصے حساب کتاب شروع شي نو بیا دا اختلافات زیاتیږي. ولې چې دا سیاسي جماعتونه سیاسي ګوندونه خپل تنظیمونه لري، خپل امیدواران لري، خپل ضلعو کې چې دی خپل اثر رسوخ لري. دا وخت که زه ووایم نو د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف نه پس دوه جماعتونه چې کم یادیږي چې د هغې امکانات دي چې راتلونکي الیکشن کې به دی زیات سیټونه ګټي، او هغې نه پس به د حکومت سازه کې چې دی د دې دوه جماعتونو نو کردار نو هغه جمعیت العلماء اسلام او عوامی نیشنل پارٹی یادیږي. غلام علی ضرورت نه زیات، حالانکه اختیارات دمره نه لري، لیکن سیاسي دغه فعالیت ذاتی توګه باندې زیات دی. گورنر هاوس هم چې دی دنه مخ کې بالکل یو داسې ځای و چې هلته به ډېر کم خلک لو، خو اوس روزانه غټ تعداد کې مختلف شعبو خلک حاجی غلام علی سره ملاویږي. او د عوامی نیشنل پارٹی چې کم حمایت یافته د کابینې غړي دي، نگران حکومت کې څو وزیران دي، نو هغه نه هم د خپل عوامینش بالټی چې دی هغه مطمئن نه ده په دې ترمنځ چې دی احمد ولی خان څه کارونه ویلي وو لکه د چارسدی او د صوابه او د مردان دي ضلعو کې چې کم دي کې عوامینش پارټي پر کافی اثر رسوخ لري د هغه انتظامی او د پولیس د مشروالۍ د کم نشستونه چې دي یا ڈی پی او ورته ویلی شي یا د ډیپټی کمشنر یو څو خلک هغه یادول چې دا د تعینات کړی شي هو جمعیت الاسلام هم دې ضلعو کې اثر رسوخ لري او که دا بلدیاتی توګه باندې وګورو نو د چارسدی درې تحصیلونه دي او درې واړو تحصیلونو دې وخت کې چیرمینان چې دي هغه د جی یو آی دي نو جی یو آی وایي چې څنګه عوامي نشر پارټي دلته اثر رسوخ لري او سیاسي د مفادات هم لري د الیکشن راتلو وخت کې د دې خپل خپل خلک غواړي چې هلته تعینات کړی شي نو دا یو جنگ دی د اختیاراتو د انتظامی توګه باندې هم
خیبر پښتونخوا کې کم سیاسی صورتحال دی په هغه کې به کېدای شي راتلونکو انتخاباتو کې زیات رقابت یا مقابله چې د جمعیت الاسلام او عوامي نېشنل پارټي ترمنځ خو بهرحال نورې پارټي هم ستاسو تر وخت مخه خبره کوو خو دا نورې پارټي چې دي هغه په دې اوسني حکومت باندې دومره اعتراض نه کوي د عوامي نېشنل پارټي یعنی تاسو ته د دې نورو د اعتراض نه کولو وجه څه ښکاري
ګوري جی ډېره مننه چې پاکستان سي بي سي د بنیادی خبره او کدي وخت چې پلان په ګراوند باندې سره واندې یعنی دلته چې سره واندې د هغه اکاسي هغه اوکا او د اختیاراتو د وختو جنگ دی خو دې کې ټول کې بنیادی خبره چې کومه ده هغه زما په نظر کې دا ده چې دې موجوده وخت سره ګوري لګیا دي خو نظر پر راتلونکي وخت باندې ده او هغه راتلونکي وخت کې دې اوس زیات نه زیات سیټونه ګټل غواړي او د هغه د پاره دې دا غواړي چې نه صرف ولس دې ته ووټ ورکړي په انتظامیه کې چې کوم افسران دي انتظامی افسران چې کوم د الیکشن مشرولی بکی نگرانی بکی گوری دا گوری با ٹول سارانا بکی پا اغی کدی مشرولی غواڑی دا پولیس افسران پا لگولو کدی مشرولی غواڑی دی دا خلپنا ووٹ غواڑی نو ورسر دی یو بلشی غواڑی دی دا غم غواڑی چی پا دوبائی کی چکم اسی پلی زرداری سی رومیا نواز شریف چی چکم التناسی و نور دا سیاسی گندونا چکم دا دی اتحادیان دی اغی التناسی اغی دی هم دا دی پا حق کی پیسلو کی دا صبح به دیکھ چاہتا ور کی ذکر دا دی غٹا فیصلہ خوبا چی کمائی کنا دا خوبا دا اولس پا ووڈ باندی با کی گی بارکی با کی گی اول فیصلہ خوبا پا دوبائی کی گی چی آل تا میاں نواز شریف واسی پلی زرداری دی دا ٹور چی کم ناس دی دا دی ناس تو کی فیصلہ سکی گی چی دا صبح دی پا اتحاد کی چال ور کی نو مولانا سید دا کوشش تے چی اگر دا ثابت کی چی چونکہ دا تیر کے انصاف چی کل دلتا حکومت ہو نو ٹولو کی زیاد مشکلات دا دی جماعت تیر کے انصاف تے جوڑ کرو بطور اپوزیشن جماعت تو مرکز کې ډېر زیات درنی او احتجاجونه دی کړو نو دې لپاره دا حق د دې دي چې دا صبح دې ته ورکړي شي او مولانا سي دې لپاره هر هغه فورم استعمالي چرته نشي دا فیصله کې هغه د سمدل ملایې دي شي خو یو فیصله خو په دوبۍ کې یو په پاکستان کې هم کی په پاکستان کې هم دا څه ځای نشته کنه چې دا فیصله کیږي چې راتلونکي وخت کې به دا صبح به چا سره او دلته به چا اختیاري کې دي شي که هغه اختیار اوس کم شوی وي پته نه لګي چې اوس څومره کم شوی وي خو ښکاري داسې چې فیصله اوس هم شریک باندې کی لګی دي ټول خلک نو دوی غواړي چې زیات نه زیات الته نه هم ځان لپاره حمایت حاصل کی لاندې پس مکه دی ووټ خو دې یو شی د دې ته یاد دم دی خلک دا وایي چې دینه هیر دی او خلکو هم نه دی هیر هغه د تیر کې انصاف ووټر دی
هغه د دې ته زر اعظم د بابر صاحب هم دې ته زر اعظم تاسو ته تاسو یو ډیر تاسو دواړو سیفی سیب تاسو دواړو په دې اتفاق کې تاسو سیفی سیب سوال تاسو زدی سی تاسو هسته چې د این پی یا د جمعیت الاسلام ترمنځ اختلافات پر دې بنیاد دي چې زیات اختیارات چې دي یا په دې صوبو په ضلعو کې د دوی خلک ولګول کېږي په انتظامي حواله باندې دوی له دې ځای څه ګټه اخیستل غواړي ځکه چې انتخابات که شفاف وي صفا وي په دې کې د انتظامي چارواکو رول خو بیا نه وي که دوی پر ولس یقین لري که پر ووټ یقین لري که پر سیاست یقین لري نو دې کې د انتظامي جګړه بیا په څه باندې ده
کاتر سے اصولی توګه باندې استاد سزا سوال ډیر بنیادی اهمیت لري خو مسله دا ده چې دا کم خیبر پختونخوا کې نگران صوبې حکومت جوړ شوی دی دا د یو مخصوص سیاسي حالات او په نتیجه کې جوړ شوی دی دلته چې دی پاکستان تحریک انصاف خپل اسمبلی تحلیل کا او هغه نفس یو نگران سیټ اپ جوړ کړی شو عوامی نیشنل پارٹی بظاہر خدا وہی چی منگا ددی حصہ نہیں ہوں وہ لیکن داغی حمایت یافتگان وزرا چی دے آغا دی کی شامل دی سو وزیران دی چی داغی تعلق عوامی نیشنل پارٹی سره دے او دے وقت کی دا انتظامی افسران و تعیناتی خبری یا سلک دیر ترقیاتی کارون و خبری نو آغا دا نگران حکومت چی دے آغی کی ہر یو وزیر دا کوشش دے چی آغا زیاد نزیاد پیدا خپل پارٹی تا خپل حلقو تا ور کی او دا شکایات پا دی وجہ پیدا شوی دی چی آغی انتظامی افسران و تعیناتی کی چی دے نیشنل پارٹی دا گنی چی مونگا نظر انداز کرے شوی و دا مونگا خبری ندی منلے شوی او بیا گورنر چی دے آغی حالانکہ گورنر خود دے دے جیوائی لیکن دری تعیناتے وقت کی باقاعدہ تفوس کرے شو دا عوامی نیشنل پارٹی نا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نا تو آغی دا حاجی غلام علی پو نون باندے چی دے اتفاق کرے ہو اس شکایت پیدا شوی دی ولی چی دا عوامی نیشنل پارٹی دا شکایت دادے چی دا آغی خلق گورنر ہاؤس تا چی لار شی نو گورنر آغی باندے اثر رسوخ پیدا کری اور آغی مجبوری چی آغی جیوائی کی شمولیتو نو کی خو دا خبری با دا الزامات پیوزل شروع شو دا با نور خبرم دیکی روجی او دا خبر با دیر لر پویزی سب سو پر جستا سو دا وینا دا چی شفاف الیکشن اوشی دا شفاف الیکشن خبر خو ہرا پارٹی اصولو تو گا باندے کئی خو چی کلا بیا پریکٹیکلی دا شینا تو ہرا پارٹی وی چی ما تدے سا مراد حاصل چی ترقیاتی کارون نا دے زو کم چی خلق تا زمونږ حمایت وکړي او مونږ چې دی هغه الیکشن کې زیات نه زیات فائدہ حاصل کړو چې صرف دا هغه مرحله ده چې ترقیاتی کارونو کې یا مطلب دی چې انتظامی تعیناتینو کې د افسرانو هر پارٹی وایي چې مونږ دی زیات حصہ واخلو
مننه سیفی صاحب مم جان باور صاحب تاسو یوې نقطې ته اشاره وکړه هغه ده چې تحریک انصاف تقریبا تر نهه کاله زیات په خیبر پختونخوا باندې حکومت وکړي پارٹی د خوس چونکې د نهم مئی واقعات چلته د عمران خان تر گرفتاری وروسته اورونه ولګېدو او ورته اوس دا وخت تریک انصاف یا ډیر لیډران وتلی دي یا ځینې د وتلو په حال کې دي ځینې په جیلونو کې دي په خیبر پښتونخوا کې هم دوی تقریبا ډیر زیات سره تیت پرک دي او ورک دي نو په داسې حالاتو کې آیا د دوی د پاره اوس تریک انصاف چې دی دغو پارټیانو د پاره چیلنج دوی نه ګڼي چې په خپلو کې اوس په دې باندې اخته دي او دا ګڼي چې راتلونکی حکومت په دوی وي
نو لدينا مستقبل دي كل هذا الهم ايوا كان هو شو ده من الفن باكستان استبلشمنت سر افغان نو پیدا شوی نو اغینا مستقبل پر خود دي مورال دو چې دي چا سر خبرم نه کول دي خو چې بس تاسو کې الیکشن به هم مونګړو او هغه حالات هم داسې وو او دلته د اغې خپل وجوهات چې تیر کې انصاف پر ژوندې پاتې شوی دي اغې غټه خبره ده چې دلته خلکو دا خیال دی چې تیر کې انصاف دلته دوه کارونه کړي باوجود دې چې اغه دوه کارونه باندې اعتراضات هم ډیر دي یو اغه هیلت کارڈ د خلکو لور کړو د خلکو علاج وکي دو مفت علاج شوی دی غړ غړ پیسو علاجونه د خلکو مفت شوی دی بل دین دا و چې دیل د بس یو مرسو به شروع کړو اغه نه علاوه دا و چې دا چې کوم خلکو نو د دې ځوانانو لري لري تعداد او ځوانان چې کوم دي نو اغه د عمران خان په حق لبانی ته ټول هر قسم ثبوتونه مرته کې دي او ته د عمران خان ویډیوز اډیوز اوازونه هر څمر د اوخې نو اغه نه پریږي اغه خپل زی باندې اوسم لا موجود دی یو بل سره اغیر رابطه کې دي ما نه پته ده زه اغیر سره کله کله د معلومات کوم نو پته راته لګي چې هغوی یو بل سره په رابطه کې دي او کوم د اغیر هغه خلک چې هغه قاعدت چې هغه لا پټ دی هغه راښکار شوی نه دی
نو تاسو ګڼئ چې په انتخاباتو کې دغه ځوانان ستاسو سره په رابطه کې یا دا خلک دي د دوی پر انتخاباتو باندې
اثر زما خپل خیال دا دی چې دا ځوانان چې کوم دي دا خو د ټولو پاکونه خبره دي دا چې موږ اسلام نه خپه دي دا ان پی نه خپه دي پر پارټی نه خپه دي مسلم لیگ نه خپه دي هر هغه پارټی نه خپه دي کوم چې دی ورته مرکز ته حکومت ته دا دي زموږ ورګن چې موارد اخته په زما په خیال باندې چې دا ووټ چې کوم دی دا به چته دي دا یو ډېر لوی سوال دی دی وخت کې او د تیر کې انصاف سره خلک داسې هم شته چې هغه پارټی نه پریږي لګیا دي او د پارټی کې انخت دي ورته نه سي اغه سره دی ورته نه سي او دا چې کوم خلک به دي حکومت دا چې کوم الیکشن ته بسیدا نور جماعتونه د دې هم نظر په دې ووټ باندې شته دي او دا هم ګوري کدا ووټ مونږ ته نه ملایوي نو دا به چرته دي خدا ووټ خو په دې باندې شته کار موجود خو دی د دې خدای د ختمېدو څخه امکان نشته زم چې دا دې رد عمل کې به هم دا ووټ شي کوم دی د دې کې بل نه غوږ اضافه کې دې شي د تشویق
مننه بابر صاحب سیف الاسلام سیفی صاحب بابر صاحب د تحریک انصاف د شتون خبره وکړه او په تحریک انصاف کې یو خواغه دي چې ځوانان دي خو په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې د پرویز خټک سره تحریک انصاف په خوا مشرو په ډیر مهم کسانو کې خو اوس د پارٹی سره تقریبا نه دی او ساس په خیال باندې هغه چې دا وخت کې حلې ځلې کوي کنه نو دا غبم پر روان یعنی اور خدغه حلې ځلې تاسو سمري خبر یې چې کوم ځای ته رسیدلې دي او دا غبه بیا اثر پر راتلونکو انتخاباتو وی کبه نه
کاکر صاحب د ګوري د پاکستان تحریک انصاف او چې دا نو هغه صرف د غیر سم چیرمن چې دی د عمران خان د شخصیت په وجه ده او کم دي کې ک تحریک انصاف ته کارکنانو د استعمال دو خبرې نو التبا اثر هم د عمران خان نوم لري ټیک دا پر سټک ډیر تجربه کار سیاستدان دی سینئر سیاستدان دی په دې جوړ توڑ کې په دې سیاسي هلو دلو کې دا غیر تجربه شته دی هغه اثر به دما په خیال چې صرف د خپل ډیسټریکټ لوخار تر حدا دا غیر شخصیت اثر وی بل دي کې هغه چری پارٹی یو خو هغه ډیر لږ ټایم پاتې دی زما په خیال چې د موجوده حکومت خو یو میاشت پاتې ده خو بیا مزید درې میاشتې اخلي نو دوه درې میاشتې څلور میاشتې به وي نو دې څومره کم وخت کې به هغه خپله نوې پارٹی چې هغه سره د عمران خان نوم هم شامل نه وي څومره حده پورې به هغه کامیاب کړی شي منظم کړی شي دا د هغې لپاره یو غټ چیلنج دی اوسه پورې د هغې د پوره شمولیت تھی زیاد امکان دار ہے چپل نو پارٹیاں جوڑی اور دلتا خیبر پختونخوا کے نو پارٹیاں ہوتا اس کا تاریخ پتہ رچ آغا سدیر زیاد تک کامیابی نہ مومی دادا غیر پارے چلیں گے بل طرف جان صاحب جتنا رفتہ اشاروں کا جب آگے توسیق پدی حق لکوما چاہیے نہ صرف دا چی سا پالیسیان دا سیوی لکر سنگا چی دا صحت سہولت کارڈ ذکر ہوشو آگا یو ڈیر غٹ سہولت ہو او انسانی زان چی دے آگا ڈیر زیادہ اہمیت لری تم خلقو با چی دے مخ کے زیورات دا زنانو یا مطلب دے چی سا مویشیان یا مطلب دے چی زناوران لگا سوری دا سارو چی دے آگا بے خرسول دے صحت پارا دا مختلف علاجون پارا نتا
مامجان بابر سے سوال دا دی چې یوازې تحریک انصاف څخه یو طرف تسو آیا تاسو خبر وکړه چې ځینې فیصلې چې دی هغه خو نواز شریف او آصف زرداری په دوبی کې هر ځای چې کوي هغه به کوي چې راتلونکو انتخاباتو کې خیبر پښتونخوا یا مرکزی حکومت څوک راشي څنګه راشي او څه وشي چې په ځینو حوالو کړي هم دی او یو تاسو چې پاکستان کې دننه ځینې کوتونه دي چې به دا فیصله کوي او دا کوتونه ته به پی ڈی ایم یا تیرې خپل دا ویل چې دا پاکستان فوج په کې په انتخاباتو کې غټ رول دی او اشاره تقریبا هغې غاړې ته کیږي نو په خیبر پښتونخوا کې دغه پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه که چېرته د فوج په کې اثر او نفوذ وي که څه هم فوج وایي چې ودې اوس د سیاست له تعلقه دي نو څوک و چاته څومره ورنږدې دي دا کوم ګوندونه جمعیت العلماء اسلام ورنږدې دی ای این پی نږدې ده دا ارینجمنټ به څنګه کیږي
ګورېږي زما خپل خیال خدا دی چې دلته دا اوس د سیاستدانانو پورې چې یو بل سره څومره کینی پاسي خبره برابرۍ او داسې یو ارینجمنټ وړي او د پی ڈی ایم د مشرانو ته مخې ته ایږدي چې موږ په دې خبره باندې دلته رضا شو چې خیبر پښتونخوا به موږ داسې چلو لکه چې دلته اول په ماضي کې تاسو وګورئ نو عوامي نشین پارټي په یو ځای باندې دلته حکومت کړی وه نو که همدغه رنګ اوس په دې وخت کې عوامي نشین پارټي د جمعیت المسلمین ته په نتیجه باندې رسي او ورځي او هلته کینی زما په خپل خیال باندې چا چې به دا خبره کوله چې په سیاست کې او په انتخاباتو کې د فوج کردار ختم شوی دی نو هغه خو ډېر حده پورې ختم شوی دی خو اوس زه یو بل شی ګورم دګیان زه خپله دا محسوسوم چې د پی ڈی ایم چې کوم هلته مشران ناست دي هغوی هم خو دلته چې کوم زمونږ د پاکستان کې زمونږ د اسټبلشمنټ مشران دي د هغې دا کردار لږ غوندې بدل شوی دی تر اوسه پورې چې کوم ډیمیج شوی دی څومره نقصان چې شوی دی په دې تیرو حکومتونو کې زما په خپل خیال باندې هغې اوس ناست دي چې دا په څه طریقه باندې اوس دا نقصان نه واپس ته صوبه راوستی شي دا ملک راوستی شي د هغې په خیال چې دا کوم نقصان دی او دا صوبه دي او دا ملک اوس مخکې لاړ شي زما په خیال باندې هغه کردار اوس سل په سل لا ختم نه دی فیصله به چې کېږي د چا په حق له بچو هم کېږي
نو هغه به په دې رپورٹ باندې هم کیږي چې څوک چې کوم دی د صوبې د پاره دی زمکه د پاره ټیک دی د ملک د پاره ټیک دی نو هغه به پاتې شي کنه کني نو که څوک داسې خلک را مخکې کیږي زما په خیال باندې چې هغه بیا هم د دې په خیال باندې غلط خلک کیږي نو هغه د لار د اثارولو بیا هم زما په خیال چې کوشش به کیږي خو هغه مخکې غوندې رول خو زه نه ګورم چې څنګه به خلکو ګیله کوله چې په پولنګ سټیشن کې دننه به هم فوجي ولاړو د دې خلکو به دا خیال چې هغه بوټونه اچول منځ کې هغه وینه به چاته پوسو کړو چې دا ووټ څنګه واچوم هغه به چې ولکه چلم خولو نو زما خیال دی چې اوس انداز بدل شوی دی خو بیا هم زه دا وایم چې فیصله سازی کې د پی ڈی ایم مشران که په دوبۍ کې ناست مشران دي نو ورسره په پاکستان کې ناست زمونږ دا خلک هم دي چې د دې دواړو د مشوره به زما په خیال مخکې بسه کېږي د دې صوبي سیاسي جماعتونو پورې پخپله ده چې اوس د یو بل سره خبره باندې رضا کېږي که نه
باور صاحب خو دې کې یو بل سوال دام دی چې مثال یو خو مو ذکر کوو د ای این پی او د جمعیت العلماء اسلام د دې نورو پارټیانو چې دی لکه مسلم لیگ نون دی په هزاره کې ډېر زیات سیټونه اکثره ګټي یا بیا پیپلز پارٹی د ډېره زیاته فعاله ده نو تاسو ته په راتلونکو انتخاباتو کې یا په اوس حالاتو کې تاسو ګورئ له ای این پی او جمعیت العلماء اسلام څخه علاوه یا تحریک انصاف پر خپل ځای باندې نور کم یعنی دغه پاتې ګوندونه چې دي جمعیت العلماء اسلام یا پیپلز پارٹی یا حیات یا آفتاب شیرپاو چې دي د دوی پارټیانې په کم لیول باندې
دا کار دی چې زما په خیال باندې د هر پارټي د بل منډیټ د سندې هزار چې کومه وا هغه تیر کې انصاف د مسلم لیگ نن ناغسته وا او د مسلم لیگ نن د لاس د تلو د هغه ټا وجه د مسلم لیگ نن خپل فیصلې دی د پارټي د مشرانو پالیسي وچ ال تک ناس خلق وغه د پارټي نه خپو ځکه چې د هغه په خوخه باندې هغه وچ د په خوخه باندې فیصلې نه کیږي او اختیار د سیو زیل تلې د لکه هغه د انجینیر امیر مکان په مشرواله باندې خپو چې دا په اول پارټي په مسلم لیگ کوم سره وځه سره ده نو مسلم لیگ نن لکه هزاره کې لغونده سمیلاویږي او سر بیا ورسره په سوال کې سمیلاویږي دلته د دې لغونده اصل رسوس ګورم په پیښور کې هم یو سیټ نیم مادي په نوخار کې یو سیټ دی په لګټل دی نه علاوه چې پیپلز پارټي تاسو وګورئ نو پیپلز پارټي به تاسو په ډریس خان کې لګونده تر مخ راشي لګونده چې په پیښور کې یو سیټ نیم شي یاد د زمونږ ملکان چې دا کمی علاقې دلته کې سوي ورسره کومي وطن پارټي د افتاب احمد خان شیرپور او په 400 په دې علاقو کې تاسو دا ګورئ بیا یو شی چې کوم دی که جماعت اسلامي روایت پی نو هغه په هغه ضلعو کې چې کوم د دیر علاقې د بنیر وي او سنه سهده پورې په سوات کې که څه کوي یا په پېښور په باجوړ کې چېرته یو سیټ نیم وباسي نو دا ټول تقسیم دي مینډیټ چې کوم دی د هغې د تقسیم د راتلو اوس نه زه په خپله اندازه لګوم چې داسې یو مضبوط حکومت به رانه شي چې به د فیصلې کولو یوازې په پوزیشن کې اوسېږو چې د تېر کنسال د تېر حکومت و
محمد جان بابر صاحب تاسو خبر وکړه چې د دې ټولو سیاسي پارټیانو سیدی دا منډیټ په تقسیم وي او کدا داسې تقسیم وي خدا به خیر په مستقبل کې اندازه لګي خدا ټولې پارټیانې خپل خلکو زخه ووټه ماخي رائے به ماخلي او هر پارټي چې کله الیکشن ته ځي انتخابي کمپاین کوي نو خلکو باندې یو بیانیه خرڅوي یو وعده خرڅوي او هغه سر وعده کوي ځینې پوره شي ځینې نسی پوره دا او چې کومې پارټیانې دي په انتخاباتو کې څوک به له کومې بیانیې سره دوی له اوسه څخه د جوړولو کوشش کړی دی که د ټولو هغه یو شان دي او چا سره بیانیې نشته
هغه بیانیې خو به دا خلک چا سره هم څه نشته ایون هغه تریکې انصاف سره هم څه نشته دې وخت کې د هغې سره د مظلومیت نه علاوه خو بله خبره که تاسو د ولس اړخ ته وګورئ مونږ د سیاسي جماعتونو خبره کوو خو د ولس خبره نه کوو د ولس زړه دې وخت کې بالکل پرېوتی دی عوامي مسلې دومره زیاتې دي ګراني دومره زیاته ده چې دې وخت کې په پاکستان کې د بجلۍ دلته دومره نشتوالی دی چې همدغه صوبه کې جوړېږي د اوړو دلته دومره مشکلات دي دومره د چینی دومره ګرانه د مارکیټ ته چې ګوزي چې ته د میاشتې کومه به تاسو ده په یو میاشت لپاره وړهغه د لسو ورځو هم نه کېږي نو زه په خپله دا وایم چې په دې نه پوهېږم دا سیاسي جماعتونه به دا ووټر څنګه موټیویټ کړي دی به د پوره څنګه وباسي چې دا راشه ماته ووټ واچوه ځکه چې زما خو نه دی خیال چې خلک دې ته نور تیار دي ځکه چې هغې ته دا ښکاري چې د هغې ووټ چې کوم دی د هغې اهمیت کمیږي دی یا نو اول زما په خیال باندې ټولو سیاسي جماعتونو به داسې مهورې جوړېږي چې هغه دې یو دغه رنګي کمپین وچلوي د خلکو ته دا یقین دهاني ورکړي چې هغه د دې ووټ اهمیت شمه کړي ځکه چې تر اوسه پورې څه وشو دا یو کال دوه کې دې سره د خلکو دلته چې کوم خصوصا خلک دي په هغه کې دا ډېر بحث سره روښته کړی دی چې آیا دا ووټ چې موږ کوم ورکو نو د دې څه فائدہ هم وي که نه وي
مننه بابر صاحب او سیف الاسلام سیفی صاحب تاسو څخه سوال دا دی چې لکه محمود جان بابر صاحب وایي چې سیاسي ګوندونه د ووټونو په حواله باندې څه خاص بیانیه نه لري نو تاسو هم داسې ګورئ کنه تاسو سره اتفاق نه کوئ
یار جی ککر صاحب بد مرگ قسمت پاکستان سیاست چې دی هغه میچور نشو هغه همیشه الزامات او باندې خپل بیانیه جوړی بیانیه ای سچ سنجیده نوجت بیانیه هم نه ما تخکاری د سیګوري یو څو کوم د پښتون نېشنلیست جماعتونه خو به هغه مغ د سیکیورټي معاملات او د خاص علاقو کې زیات اوس مرجر کم ډیسټریکټ کې دي هلته اوس پورې سیکیورټي صورتحال ټیک نه دی او دا دا بیانیه به چې دی دوباره چې دا دلته انساني ژوند هغه ته خطر ده او هغه کم دینه مخکې چې کم پریکټیسونه شوي دي دا هغه سره نتیجه راو نه وته دهشتګردي او د هغې خلاف کم جنگ چې و د هغه بیانې به هم دلته چې دی سروایو کوي خو ورسره د غټ سیاسي جماعتونه چې دی هغه د تحریک انصاف خلاف د الزاماتو کم سیاست چې دی هغه به کوي او د تحریک انصاف د طرف نه که هغې د چرې موقع میلاو هم شوه کمپین د پاره پورا هغې ته موقع ور کړی شوه نو هغې به هم د الزاماتو هغه سیاست کوي نو حالانکه دې وخت کې معیشت چې اوکراني هغه داسې شی نه دي چې د عوامي همدردۍ حاصلولو لپاره دا چې ایجنډا به د هر یو جماعت په دغه باندې وي چې هغه د ګرانۍ خلاف او د عوامي کم ستونزې چې دي مشکلات دي د ګرانۍ په شکل کې بېروزګارۍ په شکل کې د هغې سهارا به اخلي.
سفی صاحب سوال دا دی چې موږ به لاړ شو قبایلي ضلعو ته او قبایلي ضلع اوس په صوبایي اسمبلی کې چې دی هغه خپل نمائندگان بلری دا بلری دا ټول سیاسی پارٹیانو کی کم کم پارٹی دا سشتا سی هغه قبایلی ضلعو مسلو ته دغه کوي او دا فکر کوي چې دلته ځخه دوی زیات وټونه یا د دوی ډیر زیات سیټونه ګټلای سي یعنی د دوی د پاره هغه په انتخابي حواله باندې اهمیت ورکوي یا اهمیت لري کنه
د دې هغه علاقو کم ستونزې چې هغه نه هغه کې خصوصي توګه باندې دا لکه څنګه مله جبهه اسلامي اوس مثال درکولو هغه یو باقاعده حقوقي قبایل یو تحریک شروع کړی او کړی روس ورځو کې هم دا هغه دلته یو باقاعده ټول جماعتونو یو ال پارٹی سمسون سره تحریک حقوقي قبایل په بینر لاندې هم منعقد شوی دی دغه سي جی وای هم هلته خصوصي دغه لري بلکې د جی وای هغه ستونزې زیاتې شوي دي چې کوم دینه اول عوامي نشر پارټۍ ته پیښې وې لکه اوس باجوړ کې هغې تقریبا اوس پورې صرف یو ډسټرکټ باجوړ کې سنولس ته هغې جی یو آئی مختلف لیډران ورته وې یا هغې چې کوم د بلدیاتي نمائندگان او علماء کرام نو هغه په ټارګټ کلینګ کې چې هغه نښه کړې شوي دي او دغسې وزیرستان کې هم د هغې کسان په نښه کړې شوي دي دا صورتحال مخکې عوامي نشر پارټۍ سره تیر شوی دی نو چې دا یو اضافي چیلنج دی او د هغې وجه دا ده چې دا ګوندونه ولې ټارګټ کړی کېږي چې د دې هلته سره سره اثر رسوخ شته دی او د هغې علاقې چې کوم ستونزې دي یا مسلې دي نو هغه په خصوصي توګه باندې دي اډرس کوي او هغې ته چې دی توجه ورکوي او وخت وخت په هغې باندې اواز هم اوچتوي.
مننه سفی صاحب. مامو جان بابر صاحب ستاسو په خیال باندې دغه کم قبایلي ضلعو ته که لاړ شو آیا دوی چې کم حق لري یا دوی چې به کم ووټ ورکوي په دې پارټیانو کې دا پارټیانی په خپل منشور کې یا په خپلو تګلارو کې یا په اوس بیانونو کې یا په جلسو جلوسونو کې هغه اهمیت د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي چې کوم د هغه غوښتونکي دي او سبا به له هغو بیا ووټ غواړي؟
ګورجي او چې د کومو سیاسي جماعتونو هلته اصل رسوخ وو د هغې په بیانونو کې خدا شته اوس جماعتونو خو بالکل قبایلي علاقې پریښې دي کنه غټو جماعتونو تاسو ګورئ د پاکستان هغې قبایلي علاقې پریښې دي تریکی انصاف وګورو تریکی انصاف خدا د تاسو په الیکشن کې ماته خدا سره نه ښکاري چې اوبه وی کنه وي که تاسو پیپلز پارټي وګورئ نو د هغه په منشور کې چرته د قبایلي علاقو څه ذکر ونه که تاسو مسلم لیگ نن وګورئ په ملک په سطح باندې چې کوم خلک څه اهمیت لري او هغه به هغه منشورونه جوړي او منشورونه بیا عملي کوي دا وړو جماعتونو اکثر د هغه سپورټ لپاره کنه دا چې کوم جماعتونه مونږ یادو لګیږي اکثر په مرکز کې یا به د میاں نواز شریف سره یا به د پیپلز پارټي سره یا به بل چا سره دوی به هم بیا هغې کې د هغې په منشور باندې دومره اثر انداز کېږي نه نو دا بالکل یو لوکل مسله ده او دلته جوړه شوې ده خو زما په خیال باندې دلته خلک په دې خبره باندې پوهې هم دي چې قبایلي سیمه چې کومه ده نو هغه ډېره زیاته د سیاست دپاره د دومره دوی ته ازاده نه ده دومره ریاست دی هغې ته په خیال باندې دلته زمونږ خلاف لاس وهلې هم کېږي نو دلته مونږ ته هم اختیار دی چې مونږ دې ته خپل جواب ورکړو یو شی چې کوم دی نو هغه اوس هم شته دی او مخکې هم به چې په دې علاقه کې د پیسې د استعمال چې کوم رواج دلته د سیاست د راتلو نه مخکې نه وو هغه اوس هم ښه کافي په خپل ځای باندې موجود دی
زما په خیال باندې د دې علاقه باندې دا بیا هم دغه رنگ به څنګه اوسه.
ډیر مننه مامو جان بابر صاحب او سیف الاسلام سیفی صاحب تاسو هم ډیر مننه وخت هم دومره وو په دې بحث کې د برخه اخیستو ډیر ډیر مننه شو وخت تر داود مشال ترانلاندې بحث چې پکې مو په پېښور کې له خبريالانو مامو جان بابر او سیف الاسلام سیفی سره په خبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټي او جمعیت الاسلام ترمنځ له تیرو څو ورځو رواني اختلافاتو باندې مختلف اړخونه مو دا غوړل او د دې ترڅنګ مجموعي سیاسي صورتحال چې د خبر پښتونخوا غا څه دی او په ممکنه توګه څه کېدلای شي او دارنګ په قبایلي ضلعو کې دا وخت سیاسي پارټیانې څومره دلچسپي اخلي څومره ناخي دا مو څېړل. بحث پای ته ورسېدی. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي په مخه شه.
دا مشال رادیو ده.